آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شاغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلی یم.
بوټي، ګلونه، غرونه، سیندونه، اوبه، چینی، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما ډېر اثر وي.
د پروین ملال شعر لرو.
د ترژمنی په څیرې نجلی په تور کفن کې ځان غاړلې، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي.
په دې خپرونه کې مو د میدان وردګ له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمندې آسیه مهربي نظر می اخیسته.
که څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي، نو هغه نوښت ډېر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د یوې غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تېره اونۍ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دی غونډې ته ورغلی، راپور یې راکوي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکر علی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستوره د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو دپاره د چرسدا ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,100 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرزینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او وده دپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیس وکړو او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه من چې په 43 کال کې یا 13 کال کې پښتانه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه هغه دغه ورکوي. هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اوریده. له ساحل صاحب څخه به واورو چې دوی څنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ش شعر د دوی په نظر څنګه وي. خو لمړی به د دې جایزې په باره کې ترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دادی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده، او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زبنګ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې، او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړي دي کنه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي، او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار مالدار خلک شته، او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله، خدا دې چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالدار ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي، کنه که اوسنی شاعري مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو د یاد لمبو سوری کې د کتاب له شعر سره پرتل کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې، بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی، نو هغه دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي، دا هغه کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا ورو ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې د شاعرانو نه دې پیسې وایلي، او هغه ځان لسی کوم دې کنه کیسټ نیبو کی، هغه کیسټ هم اوس نشته، یو سندره چرته وایو
دا تغیر خو راغلی،
نو مونږ په خپل حالات باندې نظر نه وراچو، مونږ ټول قصه چې کومه ده که قومي مسله ده که ترقی پسندانه مسله ده که روبانی مسله، دا ټول بوج مونږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی.
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما ښوونځی دی، ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبقه کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي، څومره بې وسي ده څومره زور دی په دې خاوره کې کنه، نو تور به قسم سترګو اخلم رات زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه، د دې درزیتوب د شغل د سه منظم رتم په خپل شعر کې ویني، یا د سه احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زبا ما ډېر د غریبې زندگی کړې ده، او اوس هم د غریبې زندگی کوم، نو زبا لکه دردیتوب کبا کړی دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بې وسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو نه، نو بیا به مې څه خو کوو څه محنت په بې کوو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، دی د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خواره به کړي مزدوره به کړي دي هر څه به کړي دي نو درځي توپ زما یو دغه و د رزق ګټلو یو دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته دغه ژوند؟
دغه په شعر هیڅ تاثیر نشته په ما نشته، لکه د هیڅ شي باز نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېره مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي، دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه؟ دغه څه سوال مې مطلب
دی. د نیچر خو ډیر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهر ده چې کله په ما اثر دی کنه، نو لکه بوټي ګلونه غرونه تماشې سیندونا اوبا چینی چینارونا یو سب بل سر دا دی پا ما خپل دیرا سری زی که پلار خوب ممزنگی کنن زان یک ساتا ما زی تماشا کوما زی مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا لگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زی نو دکی کما زی ما چی خوب ببیاو کما لکه دغه تماشی مماشی کومن چې په ما راغی اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خوی
کړه. تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلی دی چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دی، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هیڅ کمې نه دی محسوس کړی پکې، روانه ده کیسه. اوسم چې کم دی کنه ما یو کتاب چې کم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي، نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرف کنه. ٹھیک شو، نو په یو هفته نیمه کې چې کم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي، نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه، که خلک کم شي کنه نو بیا نشم جواب کولی. بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینهوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې، نو زه خو چې چرته هم رسېدلی یم هغلته خلکو اورېدلی یم هغلته مې خلک اوري کتابونه مې چاپ کوي، زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو.
او دا خوده سایل صاحب، ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي، ځینې د شپې، ځینې مازدیګر، یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څو وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه، نو یا چې بجلی تللی ده، بجلی چې تللی ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه، سر مې لیکلی دی که شعر مې لیکلی دی، او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه نیمه راشو کولی ده، او شعر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایراکلی، چې کله شعر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې دي لیکلي، بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي، لیکلي بي دي او راډ کړي دي دي، او ټوله شپه تېره کړمه یو شعر هم په ټیک طریقه اونه لیکلی شم کنه، هغه چې زما د طبع مطابق نه نو نه نه لیکمه کنه، کاغذ تور را تور کا بس نو شیر چې کله راځي یا راغلی وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وي، نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کې باسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکمه. بیا
سایل صاحب، د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي، یعنی سخته ده خبرې چې پی وشي، خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي؟
تشکیل ممکن وی او سو کی ہر سوکھ جی تو پختنوں کے منگ تپ کے سوکھ سے انفرادی نظر کئی نو ممکن ہے چلکا احمد بھی ہو احمد سے کم دے کنا آگا سے شے نہ دے آگا ہم لگا کاریگری ہم خواری لگا ہوں دے کنا ذکر چی لبزونا مطلب دادی جی کخ پخ پل خ پل زی سڑے کے نہ دی نو آگا داگے اثر آگو برا نوی سمر چی دے خ دا لبزو ترون اثر ہوئی خدا دے چلے کدا سنگ کی گی دا سنگ نہ سڑے ودا حد نہ جی گوے خدا دے چ گران کار دے لکا دا دے کاری گرے نہ بغیر لکی گی لکا مطلب دا دے چ تخلیقی توان چ کم دے کر دا خدا پاک دین خلق کو لڑے ور کڑی دین خلق کو لگ ور کڑی پل زے خبر
سائل سر امریکائے شاعر رابرٹ فراسٹ وای وای شاعری حقدا چکل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسې کنه که تا یبا هغه ځای ته نه بیایي کنه هغه ځای ته دې نه رسې نو ته ورته نه شي رسېدی یبا ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا پختو پاک لازه پختو سره بین لرابا خو پا دی ور سره هم بین لرابا چی پا پختو که چی سمرا توان ده دا ما تا پا نور جبو که آقا سه نخ کاری جی دا 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 خبره کو بغا دا خپلی طبی خبره کو ما پا دی اقلا یو شیر لیکلی دی چی زار دا پختو چی ادا تصویر کم پکی پا بلا جبو کیو دیر زیوال گران دا جانان یعنی مطلب دادی چی لکا آگا شیو ناکت آگا تا دا سے آگا لبزون دی دا سے تڑلی وی چی خاص ہم پی پوئی گی عام ہم پی پوئی گی اس کا تا تشریح لگا کہے لزما پا خیال بیا تشریح ہی چک لیشی کوالی لکا چی مانا چی کبا دا شیر یوا مانا نہ لری دا شیر لا محدودیت چی کم دے دا مانے سرا محدود کی گی شیر نمانا کی گی لکا حسن چی نمانا کی گی
بالکل یعنی که شعر معنی کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوری د کتاب شعرونه مال وسیدی نو دا که شعرونه به می یو ځل وستل که معنی کیدای خو معنی یو ځل د چاپ کار وی لیکن چې بیا بیا یې ګوري بیا بیا یې راړوي دا خو ډیر معنی وی لري کنه نور معنی پیدا کوي د یو ناقد وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی شعر په الفاظو باندې لیکل کیدای شي یو بل ناقد وای شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني سائل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دی دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته
زبا په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي کنه لکه زبا په شعر باندې لکه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زبا په شاعرۍ کې هغه وایي چې مونږ د مثال د پاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو کنه نو رو رو کوشش کوي او دغه سي د اټک نه هغه ځینې خلک ته ادا دي چې خبرېږه به چې اوس تپوس کوي چېرته د دې سړي عمر څومره دی دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی دا پلانې دی دا ډیګرې دی کنه ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي
هغه
ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه
زمنګ یو المیه چې کومه داغه دادا چې منګ دې انګریزه شیرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه وایم اوس منګ دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شیرونه په دغه ژبو کې ترجمه کوو په انګریزی کې ترجمه کوو اردو کې ترجمه کوو زمنګ حقوق اوس هم هغه ځای کې چې کوم شیرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال خدا ته چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کپ ځای دی د څه دي د څه دي
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلې شي لکه ستاسو د شعر ژبه
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي کنه د دې سره د هغې لکه با کردار په کار دي یعنې یو کردار هم په کار دی یو شاعرانه کردار په کار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون د یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنی بدلوي یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه کدې په بله مصره کې واته لفظونه کدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنی لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کی یا په لکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې به دي او کاپیه ردیبونه بوجر دا شاعري نه وي په اصل کې شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دی کنه نه کېږي
له ښاغلي سایل څخه مننه له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لورولې دي
د غنم تر وژو یو نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلې دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا ناراضي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس اوس موږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترجمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی دلته لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مړه سولو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامر دی وژ وژ ماشومان وشوي د وکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسی شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبیل شدي د اسکیرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیرې به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي ورته ناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامر دی وژې وژې ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجسترولې هغه تل ساده دي کله چې موږ دلته راغلو بیا موږ دا کوشش وکولې او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لېږلې دي وزارت راجستر کړې دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي
نوموړي وایي یو شمېر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي نوموړي له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت مو تر اوسه لېږلې نه دي موږ پلان کړی و ټولو ولسوالۍ ته سفرونه وکړو انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر 2500 رسیږي چې موږ به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي دا دونه وخت مخکې دغه ساحه دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحه لرو مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي نو ټول هم دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي تاریخي سیمې دي نور تاریخي آثار د مختنې کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي نوموړي د یو ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي
دغه جومات کوم چې د دوه اصلي قدمات ډېر دی او دا د پخوانه د جومات وو خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو څل څلور کور دی وته دی چې په دغه لاسه ونه نیو کول کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خورې سره کومه چې دا جمعه سندلام دی د دوه خورې سره هغه غړي دا یو رقم کاو دی نه دی دا غړي مړي چې جوړي هغه به سلوو بیا به دغه سوګې کې دا وله او ګای په ورسره کډرو یو برخه سیمنٹ پور سره کډو چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی
دا دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمه ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمه او بستاني سیمه ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونې لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونې خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او للوې سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې تری وکړي. خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفی اغیز کړی کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر کریشتیا وایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر دغه ډیر مشهور یا متراس غاری چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی که د پاکستان او د ایران سعودي تللی و همدلته بیا فعالیت کوي په وطن کې ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاص وي چې هغه دغه مثلا هم ګټه اخیستل هم خپل هنر پالي. خو زه دلته وم زه هیڅ هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي نو په دې دلیل زما پر هنر یې هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم هغه زما سندره وه خو دا چې ډېره ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري اغه جلا خبره د خوولین سندره ما ویله د غز مزات سندره ما ویله
استاسو د خبره سه شرایطو استاس په هنر تاثیر نه کړي دا ل هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید ل شرایطو سره څو غټنه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه هم ده سن ده
بالکل ډیر خلک دي سید هغه چې مثلا وطن کې دی په دروستي تحول کې دی خاطر اغله مثلا غرب تر اعلی یا د بی وطن سو به کور سو مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پر شوول ته مجبور سو یا 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 په دې لې وای ځکه هلته امکانات نه ولا په تیره بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی زه ولا هیڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید دا ما ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي کنه خو ټول به ټپ درېږو نو هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ هم لاس واخو خو دا ښه خبره نه ده.
اسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یې بعضی کسان د سوي چې هغه د هنر تر څنګه مثلا یو بل وظیفه یا یو بل دندم در هنر هغه ته ډوډۍ نه ورکول هغه ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغه یوازې هنر په اصطلاح پاله یوازې مسلک هنرولو نو هغه چې هلته پاتې دي یا کدلته راغلي دي نسبتا کار یې په ټاپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو یې که یا دوی ودو کتلل سندرې ویلې یا محفلو کتلله هغه موهیت باید دوی ته برابر سي هغه نقص کړی دی او پات سو دا نور دبل ډله چې ده یا دا دوه مډله چې ده دوی فعالیت کوي دوی که هنر هم ونه کې مثلا نور دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند کار مخ ته وړي ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سوی اغیزمن سوی خو ټول په دلیل سوی دی.
لتاسو سره یو اروپایي هنرمند د سرګي پونار شخي هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبري کړې دي چې
په پښتو موسیقي کې د ای پڅ کې ګوري کمال پڅ کې ګوري
اخ ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغیږو او ما او د درې سبڅوي سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ماده د سره په ګډه کمپوز کړی دي او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا د لپاره ډیر نوی دی او که یو څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعاً فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیره خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوښوي یې ډیر خوښوي
تاسو او بخښي تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاري
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين لژنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پېچل عبارت دی خپل ماماتوره ما په دغه ځکه یو یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا غسندور ده مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه په جام نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقی علمي زده کړی ولري هغه بیا د افغانی سندرو په نوټیشن کې
او بخښي تاسو سرمسب حسوته اشاره وکړه هغه تقریبا تر ډیره پوری هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمي کړی دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړی کړی دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو دي پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابر دی سي او یا چا کار ورته کړ
سل پسل کې سل پسل کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولري چې پاره کې ټول تعریف سی وی یاد ته چې په زخل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کې د موسیقي د الف با یعنی شخصا مخبل نه دی دلې خډیر کسان وای چې تریو هدا پوری سوی دی خود کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی دلې کې خو زموږ ټول کلوري کې سندري چې استاس د پښتو جواب یو په یو دا کما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کې هم داسې نه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی تجربه یا تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډېر موسیقي اوریدلې یا ډېر خوشيږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خود زده کړې سه ډېر کوم خلکو جوړ کړی دي چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر باندې زروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زحمت چې برلته سوی اجازه اخلم شدی وي
قسمت سره هر ځای به جنگ دم نړیدم زمیده هیلو په ایرو کې سوځیدم نړیدم نراته ډاډا چا بهالا نشوم سیوري پچا دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل اوږه د ورور زړه می د مور په نشه په پلو وینو کې په خپل عالم بيدم نړیدم زما د ذات دور کبولو نارهم شبیدا یو شی باقی ګنا شبی تو به هم شبیدا زما د باقی گنا شوی تو بہم شوی دا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شوی شبیدا یو شی باقی